ستړي مشي دا مشال ویډیو ده د یوې بجې په دې غړې کې زموږ مجید بابر نیکی هلی او سلامونه او منی روانه غړې د کرخې په غاړه ونې د خبرونې ته ځانګړي شوې ده. دا خبرونه یو وار مخکې تاسو نیخ پنې غوړېدلې ده. نن به درته سب څه به بنا په تکراری توګه وړاندې کوو، خو له هر څه مخکې د یوې بجې خبرونه د ملي حامد زاده.
السلام علیکم، ټټول اول پامکړه د خبرونو سټو پتا. د اسلام آباد عدالت د توشخانی په کیس کې عمران خان ته د دریو کالو د قید سزا ورولې ده. جمعیت العلماء اسلام فی پرون په لویه جرګه کې په پښتون میشتو سیمو کې د ناامنۍ د وروستۍ او پیښو غندنه کړې، او په روس کې د چین سفارت د 500 چینایي وګړو سره غیوات ته د داخلېدو په وخت په شوي چلند تنقید کړی. تفصیل: د اسلام آباد سیشن جج په توشخانه قضیه کې د پاکستان تحریک انصاف مشر عمران خان ته د دریو کالو د قید او د 1,00,000 روپو جرمانې سزا اورولې ده. د اسلام آباد په ضلعي او سیشن عدالت کې نن جج همایون دلاور د توشخانې کیس د نه اورېدو وړ ګرځول کېدو خلاف د درخواست اورېدنه کوله. مخکې د روان کال په جولای کې د اسلام آباد های کورټ د پخواني وزیر اعظم عمران خان پر ضد د توشخانې دوسیه خارجه کړې وه. د عمران خان خلاف د توشخانې مقدمه د پاکستان ائتلافي حکومت د 2022 په اگست کې په انتخاباتي کمیشن کې دایره کړې وه، او پکې په پخوانی وزیر اعظم تور پورې کړو چې د خپلو شتمنیو تفصیل ورکولو پر مهال یې د هغو ډالو او پیسو ذکر نه دی کړی چې د خپلې واکمنۍ پر مهال یې له توشخانې اخیستي. د پاکستان انتخاباتي کمیشن د 2022 کال د اکتوبر په 21 د توشخانې په نوم په کیس کې د شتمنیو په اړه د ناسمو معلوماتو ورکولو په سر عمران خان د قومي اسمبلی له چوکۍ نه اهله کړو. عمران خان کمیشن ته په جواب کې ویلو چې ورباندې پورې شوي تورونه بے بنسټه دی او د سیاسي غچ اخستو لپاره په بدنیتۍ ولاړ دي. جمعیت العلماء اسلام فی ګوند پرون په پیښور کې د یو شمېر ګوندونو او قبایلي مشرانو په جرګه کې په پښتون میشتو سیمو کې د ناامنۍ وروستي بریدونه غندلي او د حکومت نه د وسلوالو خلاف د کوټلي ګامونو غوښتنه کړې ده. د جرګې د اعلامیې پر وخت مولانا فضل الرحمن د باجوړ پیښور پولیس لاینز او د خیبر پالی مسجد سیمه کې د وسلوالو بریدونو غندنه وکړه.
گرینڈ قبائلی جرگا دا ٹول پیخے دا ریاست پاکستان خلاف کلیام ترہگری بلی اور دیکھ ککڑ کسانو پر زد دا عملی گامن وختن کوی، اور ریاست ادارے دے دا بے گناہ الس پر زد کاروان قبل پرزے سیاسی گندن سرا پشریکا کی نستوتا لمڑی تو برکڑی.
د جمعیت العلماء اسلام فی مشر دا جرګه ترغی وروسته وربللې چې د جولای په 13 په باجوړ کې د غوند ضلع غونډې پر مهال په ځانمرګي برید کې دریش پته کسانو وژل شو او ترسلو زیات جوړ شول. د هغې حملې ذمہواری د اسلامي دولت وسلوالې ډلې خراسان څنګه منلې وه. پښتون ژغورنی غورځنګ پرون د بلوچستان په پښین کې جلسه وکړه او هلته د نامنۍ د وروستو پیښو پر امنیتي پوستو د ولسي کسانو د زورولو په اړه ویناوې وکړې. د پی ټی ایم مشر منظور پښتین جلسې ته په وینا کې تور پورې کړ چې حکومت د پښتنو وسایل لوټلي او ځمکې ورله په مختلفو نومونو قبضه کړې دي. د پښتون ژغورنی غورځنګ د کوټې مشر نور باچا جلسې ته ویل باید اختیارات ولسي انتظامیې ته ورکړي شي او ملیشا ځواک ته د ولسي کسانو زورول بند کړي. د بلوچستان حکومت په دې اړه څه نه دی ویلي، خو وړاندې ویلو چې د صوبې امنیتي مسلو ته پام کوي. د شمالي وزیرستان پولیس وایي د اگست په 3 د شپې مهال په دوه هدفي بریدونو کې دوه ځایي کسان وژل شوي دي. د میر علي پولیس تھانه او میرامشاه ضلع انتظامی چارواکو مشال ریډیو ته ویل چې مخپټو وسوالو په میر علي اي پي او ادکو کې په دوه جدا جدا هدفي حملو کې دوه ځایي ځوانان وژل دي. د پولیسو په خبره وسوال له پیښو وروسته تښتېدلې دي او دوی په اړه معلومات پیل کړي دي. د سیمې پولیس دا هم وایي چې میر علي کې ماړي پټرولیم کمپنۍ ته سامان وړونکي اته ګاډي ناسرګند وسلوالو سوځولي. ماڑی پیٹرولیم کمپنی شمالی وزیرستان کے دتیلو او گیس تراویستو کارکوی. د افغانستان د موسمیاتو ملي ادارې نن په اتو ولایتونو کې د سختو ورښتونو او سیلابونو امکان ښودلی. د اداره وایي چې په نورستان، کونړ، لغمان، ننګرهار، پکتیا، خوست، پکتیکا او لوګر کې د درنو ورښتونو له امله د سیلابونو اټکل شوی دی. په وروستو ورځو کې د افغانستان په شاوخوا 14 ولایتونو کې د سیلابونو له امله شاوخوا 50 کسان مړه او سلګونه جریبه کرنیزه ځمکه او لسګونه کورونه ویجاړ شول. او په روس کې د چین سفارت د 15 چینایي وګړو سره په هغه هیواد کې د داخلي دو په وخت په شوي چلن تنقید کړي او دای ته دواړو هیوادونو ترمنځ د دوستانه اړیکو سره په ټکر کې بللې دي. سفارت د اګست په 4مه په ټولنیزو رسنو د وی چاټ په نوم په خپل اکاونټ ویل دغه 15 کسانو ته چې د تیرې میاشتې په اخیره کې له کازاکستان څخه روس ته تلو هڅه کوله د 4 غنټو لپاره تر تپوسونو وروسته هیواد ته د داخلېدو اجازه ورنکړل شو او ویزې منسوخې شوې. سفارت په بیان کې ویل چې د روس بهرنیو چارو وزارت او سرحدي ادارو سره ولیدل او په واضح ډول یې ورته په ګوته کړه چې په دې پیښه کې د روس لخوا ظالمانه او تر حد زیات سخت قانون پلي کولو د چینایي وګړو قانوني حقونو او ګټو ته جدي زیان رسولې دي. داود مشال ریډیو خبرونه.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته وګورئ خبرونه درته زمونږ همکاري ملیحه مرزاده اورول د اسلام آباد نه یو خبر را روان دی او دا غی په اړه به تفصیل درته اوس درکو. تاسو په خبرونو کې هم اوریدل چې د اسلام آباد یو عدالت د پاکستان تحریک انصاف مشر عمران خان ته د 3 کالو د بند سزا اورولې ده. په دې اړه باندې تفصیل د اسلام آباد نه تاسو ته بیانو. اسلام آباد نے یو خبر تفصیل لپاره ورزو. اسلام آباد ته زمونږ همکار طاهر خان دغلته موجود دی او داسې خبرونه دي چې د اسلام آباد یو عدالت د پاکستان تحریک انصاف مشر عمران خان ته د 3 کالو د بند سزا اورولې ده. طاهر خان کډومبې دغه وای چې دغه فیصله چا وکا او په کومه قضیه کې هغه ته د سزا اورول شوې ده. طاهر خان زمونږ همکار په اسلام آباد کې موجود دی او د پاکستان تحریک انصاف مشر عمران خان ته د اسلام آباد یو عدالت د 3 کالو د بند سزا اورولې ده. طاهر خان که دا وایي چې دا مقدمه په کوم عدالت کې روانه وه او د تحریک انصاف د مشر ته په کومه قضیه کې دا سزا ورکول شوې ده. اور دن کو تاسو مشال ریډیو ته وګورئ مونږه هڅه کوو چې خپل همکار طاهر خان سره رابطه برابر وکړو. د اسلام آباد نه داسې خبرونه را دي چې د اسلام آباد یو عدالت د پاکستان تحریک انصاف مشر عمران خان ته د توشخانی په قضیه کې د درغلۍ په تور د ثابتې دوه د پاره د 3 کالو د بند سزا اورولې ده. ورزو طاهر خان ته. طاهر خان زموږ همکار په اسلام آباد کې دی او په دې اړه ورسره تفصیل دی. اوریدونکو تاسو ته تاسو به په خبرونو کې هم اوریدلی چې د توشخانی دغه قضیه چې د موجوده پی ډی ایم حکومت په 2022 کال کې مقدمه په تحریک انصاف مشر عمران خان جوړه کړې وه د هغې لپاره نن په اسلام آباد یو عدالت د پاکستان تحریک انصاف مشر عمران خان ته د 3 کالو د بند سزا او 1,00,000 روپو د جرمانې سزا اورولې ده. په دې اړه باندې د نور تفصیل لپاره مونږ هڅه کوو چې ورشو اسلام آباد ته خپل همکار طاهر خان سره په دې اړه نور تفصیل ده غنو پښتو. اوریدونکو تاسو مشال لیډیو ته وګورئ او زموږ همکار طاهر خان په دې کار غلې ده. طاهر خان ستړی مشي کدا وای چې دغه مقدمه په کوم عدالت کې روانه وه او دته په کوم قضیه کې دا سزا اورول شوې ده؟
سلام تاسو ته. تاسو اوریدونکو ته په اسلام آباد کې چې کوم ضلعي عدالت ته یعنی ډیسټریکټ سیکشن کورټ شو ته وایي دا هغه جج حمایم دلاور دا فیصله لګې شی په وړاندې اعلان کړی دا چې دغه فیصله کې عمران خان ته 3 کال د قید سزا اورولې شوې ده او دا توشخانه کیس کې چې په عمران خان باندې تور وو چې د کم توفه خرڅې کړې وي دا هغه مدني الیکشن کمیشن ته انتخاباتو کمیشن ته نو دا کې تفصيلات ورکړي دا مقدمه وا او دا ضلعي عدالت په او نه یوازې د 3 کالو د بند سزا بلکې عمران خان باندې د 1,00,000 روپو جرمانه هم لګول شوې ده. اوس تازه رپورټونه چې کوم د عمران خان د وکیل لخوا رسنه او د میډیا ته ویل شوې دي نو هغه دا وی چې عمران خان اوس نیولې شوې دي او په لاهور کې نیولې شوې دي او هغه چې په لاهور کې کوم یو کورټ تک په جیل دی هغه ته دا وخت دغه د منتقلې کار هم روان دي. دا خبره د پی ٹی آئی د چیئرمین یو وکیل کړی چې عمران خان د دغه فیصله وروسته اوس نیولې شوې ده.
صحیح. طاهر خان په عمومي توګه کوم پاکستان کې وګورو چې کوم ضلع عدالتونه دي یا کوم لوور کورټ چې ورته وایو د دې لخوا چې کومې په سیاسي قضیو کې کومې فیصلې وشي هغه بیا اعلی عدالتونه یا خو لغوه کی او یا په هغه کې حکم امتناعي ورکي. آیا د عمران خان وکیلانو دا ویلي دي چې د دې فیصلې خلاف یا های کورټ ته یا سپریم کورټ ته کوم رجوع کړی ده؟
ګوره اوس خو دا تازه څو منټه وړاندې دا فیصله راغلې ده او چې کوم لاندې کورټ لکه څنګه چې تاسو وی ضلعي عدالت یا د مجسټریټ عدالت هر فیصله یو ملزم ته یو مجرم ته دا حق بیا وی چې هغه های کورټ ته لاړ شي، های کورټ نه پس سپریم کورټ ته لاړ شي. بالکل دغه قانوني حق یې سره شته او ممکن دا کاروم شي، خو لیکن دا وخت چونکه اوس ټول هغه فوکس دغه خبر باندې دی نو پی ٹی آئی خو دا پی ٹی آئی رضی عمل راغلی دی د تحریک انصاف یو مرکزی مشر فاروق حبیب دا فیصله د ضلعي عدالت د جج د پټکو د تاریخ یو بدترین فیصله ده. نو هغه دغه راغلی نور ممکن ده چې روستو بیا د پی ٹی آئی لخوا راتلونکو حکمت عملی هم اعلان شي، خو بهرحال دغه مهم خبر د چې او نن سهار چې کله دا سماعت شو شروع شوه وو نو د پی ٹی آئی یو وکیل نور راغلی بیا په خپل باندې جج همایون دلاور د پی ٹی آئی وکیلانو ته وی چې تر دولسنی مو وجود دوی خپل دلایل ورکړي، لیکن هغه وخت پورې سو حاضر شوی نو ځکه دا فیصله رااله. بل بل مفصل تر نن سهار د عمران خان لخوا سپریم کورټ ته یو اریزا یو درخواست دایر شوی وو چې 13 ورځ کله اسلام آباد های کورټ دا فیصله وکړه چې هم د همایون دلاور بد عمران خان خلاف د توشخانه دا کیس اوري. نو هغه نن سهار عمران خان په سپریم کورټ کې چیلنج کړی و ځکه چې عمران خان دا خپل اریزا کې ویلی دی، درخواست کې ویلی دی چې په دغه جج باندې دوی اعتراض دی، دی په دا داوم کړی و چې هغه به طرف نه دی او د متاسب تور په هم لګولې. خو نن سهار وختي دا دایر شوی، خو لیکن نن چونکه د وړاندې نه د ضلعي جج ویلی چې نن به سماعت کوي او نن به فیصله موري، نو د پی ٹی آئی خلک نو حاضر شوي نو جج بیا دا فیصله اوریدل دی.
صحیح. ډیر ډیر مننه اوریدونکو تاسو مشال لري او ته وګي طاهر خان او تاسو ته د هغه فیصله په اړه باندې خبره کوله چې د توشخانی په قضیه کې د پاکستان تحریک انصاف ته د اسلام آباد ضلعي یو عدالت همایون دلاور د 3 کالو د بند سزا او د 1 لک روپو د جرمانی سزا اورولې ده. او تازه خبر دا دی چې د لاهور زمان پارک چې د هغه کور دی د هغه زینه د عمران خان وکیل د خبره کړې ده چې پولیسو عمران خان گرفتار کړی او د لاهور کوټلک پت جیل ته رسولې ده. د دې داوی یا د دې خبرې موږ خپلواک توګه باندې تصدیق نشو کولای، خو دا د عمران خان یو وکیل د خبره کړې ده. تاسو مشال لري ته اوریدونکو د معمول نشریات ترازو او ورزو د کرخې په غاړه خبرونه ته چې قربای شاهین بونره
د کرخې په غاړه
د کرخ په غاړه خبرونه کې د شاهین بندري سلامونه او نیکی پرزونه ومنه. اوریدونکو د خیبر پختونخوا د باجوړ په خار تحصیل کې د جمعیت علماء اسلام فضل الرحمن ډلې د ضلعي غونډې پر مهال په 14 کې د وجل شو شمیر 450 تا لوړ شوی دی. د چارواکو په وینا د باجوړ د خار تحصیل په شنډې موړ کې د جولای په 13 مازیګر شاوخوا 15 بجې په 14 کې ترسلو زیات کسان جوبل هم دي. چارواکو په وینا دا یو ځانمرګي برید وو، په دې کې د لسو نرواله تر 12 کیلوګرام پورې بارودی مواد کارول شوی وو. اسلامي دولت داعش وسلواله ډلې خراسان څنګه په باجوړ کې د برید ذمواري منلې ده. دغه زمونږ د نن د خبرونه موضوع ده چې په باجوړ کې د دې ترهګرۍ د وروستۍ پیښې تر شا سدي په دغه سیمه کې کمی کمی وسلوالې ډلې فعال دي. بیا په جمعیت علماء اسلام فضل الرحمن ډله باندې چې برید کیږي د دې تر شا سدي، ځکه چې د دې نه وړاندې مونږ کتل پښتون ملت پاله ګوندونه چې وو هغه د ترهګرو یا د وسلوالو ډلو په نخ باندې وو. زما سره د خبرونې په دې لومړۍ برخه کې د عوامي نېشنل ګوند په باجوړ کې د عوامي نېشنل ګوند مشر نثار باز خان برخه اخلي. نثار باز خان تاسو ستړي مشوم په خیر؟
ډېر ډیر مننه
جی. ما سره دې خپرونه کې زما دویم قدرمن ملما عمران ماهر صاحب دی. عمران ماهر صاحب د باجوړ اوسیدونکو دی، د جمعیت العلماء اسلام ذمہ دارانو کې دی، او له دغه ځای نه د جمعیت العلماء اسلام په ټیکټ باندې په انتخاباتو کې برخه هم اخلي. نو دوی په دغه موقع باندې موجود وو، دغه ټول المیا، دغه ټول خفګان، دا غم د دې سترګو مخ کې تیر شوی دی. عمران ماهر صاحب، تاسو هم ستړي مو شوی په خیر؟ مهربانی،
الله
خوشاله. ډیر مننه. خبر کوم د خبرونې په دویم برخه کې به ما سره خبریال او شنون کې احسان الله ټیپو محسود او د باجوړ نه سراج الدین خان برخه اخلي، او د خبریال رفعت الله ورغزی خبرې به مورو. خو زه پیل د نثار باز خان نه کوم. نثار باز خان، په دې برید کې د وجل شو کسانو شمېره 450 ته رسیدلې ده. خوښه سل کسان چې دي دا زخمیان دي، په بیلابیلو هسپتالونو کې علاجونه روان دي، او سپکې چې دي داغي طبي وضعیت هم ښه نه ده. داعش د دې ذمہواری منلې ده. دا خو تر اوسه پورې معلومات دي. تاسو په هغه سیمه کې موجود یې، تاسو د سترګو لیدلې حال څه دی؟ د دې برید نه وروسته په سیمه کې څه صورت حال دی؟ کم کسان وجل شوی دي، داغي جنازې مشوي، په دغه کورونو کې سال لې چارواکي سوي صبر اتا وای زم غوړې دن کوته.
ډیر مننه. یقینا چې د دریم اورز دا صورت حال په الفاظو کې بیانول نه دي، چې موږ بیان خو یو ماتم دی ویر دی، او پیزا چې کوم ډیر زیات سوګوار ده، او ډیر زیات خفګان دی. او دا هغه وجه ده چې په یو وخت باندې دومره په ګڼ شمیر باندې انسانان، مسلمانان چې کوم دی دا یو در سره دا وجل شلو. او تاسو څنګه شمیرې عادت چې دومره شمیرا یا دوه یا درې یا چې کوم دی دا د مړو تعداد رسېدلې دی، شهداو، او دا چې کوم دی په سلګونو باندې زخمیان دي. نو ظاهره خبره ده چې د هر دویم کلي برخه په دې کې شوې ده، او ټول باجوړ چې کوم دی پیدا سوګوار ده. د ډېرې مودې راهیسې چې کوم دی په دې وطن کې دا قسمه د بدمنۍ پېښې او دا لړۍ روانه ده، او په دې منځ منځ کې چې کوم دی دومره وقفه قدر شوی وه چې بیا به ټارګېټ کلینګ کېدلو، او دوی د دې چې لږ هغه بدنۍ هغه اثر او رسوخ برقرار وو، خو دومره په یو وخت کې کوم دی بمې چاودنې چې کومې مخکې غټې شوې وي هغه شان نه وي شوې. نو ولس ډېر زیات چې کوم دی په یې رتره حکم دی، او ډېر زیات خپه هم دی، او د عام ځایي خلکو چې کوم احساسات او جذبات یې هغه ډېر زیات جوبل شوي دي. موږ په ویر او ماتم کې سوله خو چې کوم دی د شهداو لاسونه خاور ته سپارل شوي نه دي. اوس هم چې کوم دی نن یو مړی راوړل شوی دی، یو شهید لاس راوړل شوی دی، او هغه خاور ته وسپارل شلو. نو ډېر زیات چې کوم دی بد حال دی. دا وطن چې کوم دی نور دغه قسمه پیښې دا ولسونه دا قانونه چې کوم دی زغملې نشي. او په زه تاسو ته دا ویم چې د دې قسمه پیښو دا وجه په عام ولس په نفسیاتو چې کوم بد اغېز شوی دی، او زه که دا ویم چې نفسیاتي بیماران د ولس نه جوړ کړي دي،
یقینا ډیر لوی وحشت شوی دی، ډیر لوی وینه توی شوی دا، ډیر ماشومان پکې وجل شوی دی، ډیر بی ګناه خلک وجل شوی دی. یقینا دا خو د یرولو خبرې نه دي. زه به عمران ماهر صاحب ته راشم. ماهر صاحب، تاسو په دغه موقع باندې موجود وم، وای دغه بده پیښه چې رامنځته شوه، ستاسو د سترګو لیدلې سال دی، او ستاسو د ګوند باندې چې دا برید شوی دی، نو دې تاسو په کوم نظر باندې ګورئ د ګوند یو غړي په توګه باندې؟
مهرباني، الله خوشاله. بالکل، زه دغه مقابله موجود وم. دا زمونږ د پارټي یو ورکر کنونشن روانو، نن کنونشن تیر شوی او نن لا باقی وو. دې کې زمونږ چې کوم د باجوړ امیر دی عبدالرشید مودي صاحب چې کله پنځه دنده شو، او ملګري پاتې ده هغه ته هرکلی کا ویلکم نعره بازی کوله. په دې باندې چې زه په خپله په سټیج باندې ولاړم، کوم زمونږ د تحصیل امیر او مولانا زی الله جان صاحب
جی،
او کوم چې شهید شوی دی، ما یو ځای په سټیج باندې دواړه یو بل سره نږدې ولاړو.
خجی،
او نو په دې منځ کې د هکو شو د مکې سره بیا موږ په ځان باندې پوه نه شو. نو زما قسمت پکې زمر نو راغلی، زه پکې بالکل بد شوم. او زی الله جان موري صاحب چې کوم زما خواته ولاړو، او کوم زموږ مرکره
وو،
پروګرام ما هغه په شریکه باندې را جوړ کړی وو، نو هغه پکې د شهادت جام نه وستو.
خجی،
بیا د اوازې لږ وړوکې غونټه وو، زموږ دا فکر وو چې ساوند وچاو دو، یا چرته جنریټر څه دغه حکم وکړ کدا ساوند د ډیجی سیستم خراب شي.
ها،
ما چې وواله ما چې د ډیجی سیستم خراب دی لکه منډې مو وې څه نشته، خو چې بیا مې بل تر ته مخ راوګرځاو نو یو قیامت وو. پرتی لا شونه پراته لا شونه او پښې او پچا بس سر نو پچا بس لاس نو. علماي کرام او علماي کرام او د سکول سټوډنټانو، حتی کې دا ماشومان او پاغه جلسه کې را چپس خرڅوله چې د شپږ خو یو ورور دی. چپس به خرڅول اوس کله بازار کې تلبه به غرمه کې چپس خرڅول که چپس ولا پار کې شي چې دی
جی جی
نو په بازار کې قیامت جوړ لري هر کور تک نه ترې نو هر کور کې خفګان نه نن درې مورز د پټول بازار کې د غم د څه پیزا ده
جی
هر مور وجړل هر جور وجړل هر سړی وجړل
ها دینا مخکیم ماهر صاحب ستاسو د ګوند په غړو باندې مشرانو باندې باجوړ کې بریدونه شوې دي غو وجل شوې مې دي دا یو بل غټ بریدو چې ډیر لوی ځاني تاوان یې واړو دا بریدونه تاسو ته په کم نظر ګوره ولې کی تاسو ولې په نخه یې جمعیت العلماء اسلام ولې په نخه دی په دغه ځای کې
دا جمعیت العلماء اسلام په دې وجه باندې په نخه دی چې زمونږ جمعیت العلماء اسلام په دې ملک کې د جمهوریت د لارې د آئین او د اصول او د قانون د لارې د اسلامي نفاذ غواړي او صحیح خبره ده چې بین الاقوامي استبلیشمنت او د پاکستان ریاست موږ دې ته نه پرېږدي هغې موږ په دې باندې مجبوره کوي چې موږ دا قسمه واقعات وکړو او دوی د تشدد لارې اختیار کړي یا د خپل شیز نه مکمل شاته شي او لاس په سر باندې شي خو موږ نه د تشدد لار اختیارو او نه موږ د خپل کار نه لاس په سر کیږو موږ پر امن لار اختیار کړی دی او پر امن به اوسېږو موږ هیڅ چاته نقصان نه رسولې څنګه چې د ملک د نور سیاسي تنظیمونه سیاسي جماعتونه سیاست کې اندر سي موږ سیاست کوو صرف زمونږ او د پارټینو کو منځ کې نور موږ یو شان د مسلمانانو ورونه زمونږ د دې کو منځ کې صرف اختلاف د نظریه دی او د فکر دی هر څه د خپل سوچ فکر او نظریه ده زمونږ د دې تنظیم نه دی او عسکري تنظیم نه دی خلک په څه باندې پنهخخي دا پنځل کال او شوبه خصوصا په دې یو کال کې زمونږ شپاره سولم کړه چې باقي یو صوبایي اسمبلی کاندیدټ هم وو چې سلطان محمد چری 11000 روټه غسه وغم پکې پنهخښه او سحر کې مانځل ته او قران شریف او سپلاس کې ورسو دغه بشو قران شریف هم ډوره نه لګیدل او نو دا سنټر سره روان نه دا ولنې واقعي نه خدا واقعي چې وشو د 2008 نه روسو دا په باجول باندې یو غرغه مو غټه واقعي وشو نو موږ دې ته بری نظر باندې ګورو او زمون فکر دا دی چې دا دیو داعش دی مورخ ابو لکلا یا تحریک دی مورخ ابو لکلا د جمعیت علماء اسلام د داعش هیڅ قسمه دښمنی نشته د تحریک طالبان هیڅ قسمه دښمنی نشته دا دروغ دي زمونږ دغه سره اډول څه دښمنۍ نشته دا هیڅ کوم سره ټارګټ کوي یا تحریک ټارګټ کوي په یو نیم به ټارګټ کوي په یو ګناه به ټارګټ کوي دا خو یو سیاسي تنظیمونه دی په ملک کې دا ټول پاتې نه ځي سیاست کوي موږ دغه سره رواني موږ یو ګوچ څه ګناه موږ کړل او بل د سکیورټي د ناقص تنظیمات څه په وجه باندې دا شوی دا د سکیورټي د نه تنظیمات څه په وجه باندې دا زمونږ جلسه زمونږ د پروګرام لایټ خپل شول به ته موږ دا جلسې سکیورټي لپاره موږ بار بار درخواستونه ورکړي زموږ په درخواست باندې هیڅ عمل نه شو
سکیورټي باندې خبره کوو جی سکیورټي باندې خبره کوو خو ما په دغه موضوع باندې د خبريال او سیاسي او امنیتی چارو د شنون کې رفت الله ورغزي سره خبرې کړې دي او دغه مختم ماده پښتنه یې خېدا چې په دې سیمه کې د داعش موجودګي د سمره لوی حقیقت دی چې سمره رښتیا دي سمره دروغ دي سو په دغه اړه باندې حقایق دي نو رفت الله ورغزي خبر اورو ماهر صاحب بیر اعظم او نثار باز خان د تاسو دوړو سره خبرې کوم
ور شاین صاحب دا خو ډیر مهم سوال دی او دا خو موږ فلن چې کله مطلب دا نظر چوو په دې باندې د آیس کی پی یا د داعش خراسان تنظیم چې دی د دې چې دا څنګه دلته وجود وشو 2015 کې افغانستان کې جوړ شو د هغه نه پس دا څنګه یو یو نیم دوه کال دو ډیر زیات تل افغانستان کې امارت اسلامي سره چې ډیر جنگونه او کوسه زینو ته ونیولو خاص کر دا باجوړ نورستان او ننګرهار په علاقو کې خو بیا دوه درو کالو پس چې دی لګدا تقریبا 2019 یا شلم کې چې دی بیا دا امارت اسلامي چې دوه خلاف ډیر کاروانی وکي ډیر زینو ته ونیولو او التا د سی یو اشرف غنی صاحب اخر دور کې چې کلا دا لکه طالبان نور غړي دنه تقریبا یو کال مخکې یعنی 2000 شلم کې وایا هغه ټیم کې د سی افغانستان کې صورتحال پیدا شو چې دوه د داعش کسان چې دي دا هر یو ځکه روانو دوه تسلیمې دو لکه زر در کسان 1500 کسان دا ننګرهار کې دا کونړ کې د دوه د فیملی چې دي ډیر زیات ور سره مطلب لکه دا پاکستانین پکې وو اغه فیملی زم تسلیم شو هغه بیا لکه اسه طریقې کې چې دلته پاکستان ته راولې ګلو نو بیا د دوه چې کم مشروع اسلم فاروقي دا چې کله مطلب بلته افغانستان کې وای ول شنو اغه نه پس خو بالکل مونږ د سوي چې بد دا تنظیم اوس ختم شو د دې خو بالکل چې لګتا بیا سر نشو چې تول ډیر مشکل باندې خو چې دا 15 اگست 2018 کې چې کله امارت اسلامي په کابل سکوت شو کابل باندې قبضه وکړه اغه نه پس د داعش چې دا مونږ یو نوی شکل کې وکړو
په دې چې ټول نه اول خو دا چې کوم په کابل ایرپورټ باندې هغه یو برج چې دی وکړو ډېر غټ برج وو، په هغه کې تقریبا یو سل او یو پرې کسان مړه شو، امریکایان هم پکې وو. نو هغه برج نه پړاو یا ذمېداري چې دو اغستا دایښ اغستا، نو هغه نه چې دی بالکل لکه دو مونږ یو نوی شکل کې وکړو. او بے دانا چې صرف دا په الټا په افغانستان کې دوی چې د امارت اسلامي ته ډېر ټف ټایم ورکو، دا یو یو نیم دوه کاله مسلسل دا بریدونه روان دي. موږ په نظر دی لکه پاکستان کې هم چې دی لکه هغه وخت کې پاکستان کې چې کله دا تاسو راځي ذکر کوم چې کله دا مطلب اشرف غنی دور نو دلته هم دوی چې دی دو پاکستان کې ډېر بریدونه نه کولو، دوی صرف دلته چې دا امارت اسلامي کوم کسان شېډو گورنر بدل تر اغلو ته خبر کې یوزی بل دی دا به ټارګټ کولو، لکه چونکی الټا افغانستان کې دو امارت اسلامي دو خلاف ډیر زیات کروانه کړی، نو الټا دو ته موقع نه ملوي. دا نو دو کسان چې د افغانستان لکه افغان طالبان په پاکستان ته چې دلته سو خپل فلوانو کر راغلو، علاج ته راغلو، یا سل دوه آرام ته راغلو، نو هغه ټیم به دو دا په خور کې چې دی په خور خو شاکه دو ډیر د سی واقعیت شوی دی. ما هغه ټیم دی بندر کار کړو، نو دا لکه هغه وخت کې پاکستان کې هم چې دی دو ډیر زیات کروانه نه کولی، یو نیم پولیس والا به جسته ټارګټ کړو. نو چې کله دا 15 اگست نه پس څنګه چې افغانستان کې دو ډیر عجیب نوې شکل کې مونږ وکړو، انده شان مونږ پاکستان کې هم وکړو. پاکستان کې یو نیم کال مخکې په پېښور کې امام مسجد باندې کوم برید وکړ، او هغه یو ځانمر کې برید 50 نه زیات کسان هغه کې مړ شي وو. هغه دو ډیر غټه واقعا وا. بیا په بلوچستان کې څه واقعات شو، اوس دا په جوړ کې شو. نو دا بالکل چې لکه دا یو نوې شکل کې دا مونږ ګورو، او د دې چې دی لکه د دې سوالونو جوابونه چې دي نو حکمرانانو سره شته دي، او نه مطلب لکه دې باندې هیڅ خبر نه کی ټول دا وایي چې دا اوس یو غټه خطر دی او بس دا خبر روان دي.
اوس دې رفعت صاحب دې په دې برید کې جمعیت العلماء اسلام په نه حق یو سیاسي ګوند دی، او مذهبي سیاسي ګوند دی، او داسې ګوند دی چې په ښکارا یا په پټ باندې چې دې کومه وسلوالې ډلې دا غي سره یو تعلق هم شته او همدردي هم شته، نو دې برید ته څنګه دوی ولې جمعیت العلماء اسلام په نه حق؟
دا هم ډیر مهم سوال دی. دا لکه دا اندغه بلوچی د باجوړ کې خاص کر چې موږ ګورو 13 کالو نه مطلب دوه د جمعیت کسان چې دي دوه باندې ډیر ګردونه وکړو، او تقریبا ډیر شونه زیات چې دي ادي ډیر شونه زیات کسان دوه لچ دي دا وجه دي. او دا د دې دوه درې وجوهات دي. یو خو تقریبا نن 3 کال مخکې باجوړ کې یو واقع شي و، دا دایش یو کس چې دی هغه متعلق دا خبره کیږي چې هغه یو چتال ته یو بمی چې دی هغه ما چته خخول یو ځکی، نو هلته ځای خلکو وکړو هغه کس بلال په نوم باندې یو کس، نو هغه خلکو راټینګ کو، او بیا چې دی هغه مطلب ډیر بے ترتیب سره چې دی وو چلو د دې بیا یو ویډیو هم جوړ شو. نو هغه باید پته ولري چې دا دایش کس وو، او دا ځای خلکو دي چې د جمعیت کسان چې دی ډیر زیات وو په دا ویډیو کې کتلی شي. نو بیا دا دایش ولا بیا دی باندې یو بیان هم جاری کړو چې دا چان چې مطلب دی کې دا چا حساب غستی دا ویډیو کې کوم کسان دي دا موږ یو کس چې دی دا بنه پر دوی دي مو دوه باندې موږ مطلب دا موږ ټارګټ کوو، او بیا انده شانو شو چې دی وخت تر وخت هغه ټول کسان چې دي دو هغه سن سره طریقې کې ټارګټ کوو هغه وو جوړو. نو دا یو خدا وجه وا، او بیا نن چې دی دایښ ولا دا په جوړ عملی حواله سره یو ډیر وګت چې دی یو کتاب جاری کړی دی تقریبا 90 صفات باندې مشتمل یو کتاب دی. په هغه کتاب کې هغه ما پورا ونه کتو، خو ما سره سره یو کتو، نو په هغه کې چې دا دوه اندغه خبره کړي دا یو نظریتي اختلاف خبره کوي چې دا مطلب دی بنديان دي او جمهوریت باندې یقین ساتي، او دا مطلب الیکشنو کې سي علي انتخاباتو کې، او بل دا چې دغه کس ذکر بیا پکې کړي چې دا زموږ خلک لکه دوی ته ټارګټ کړی دي، او یو بل وجه دا دی چې دا دلته کې د باجوړ چې کوم د جمعیت ولا کوم چپټر دی تو مو چې دی په ماضی کې امارت اسلامي افغان طالبانو سره ډېر تعلق پاتې شوی دی. یعنی یو داسې وخت راغلی چې دایښ خلاف چې کومې کروانې په افغان تاسو ته اوس ما وخت ذکر وکړو په افغانستان کې شوې په دا کونړ کې باجوړ کې، نو دا تقریبا 2019 او شلم کې، نو په هغه کې داسې اطلاعات هم شته چې دلته جمعیت څخه کسان چې هغه مطلب لکه د امارت اسلامي سره الته دایښ خلاف جنگیدلی وو. نو دا چې دی د دیو غټه وجه دی، خدای د ودری یو د دوه کسانی وجه دی، یو د نظریتي اختلاف دی، دا ډیر مین چې دی وجه کېدل شي.
مایر سپتا سو د رفعت الله ورغزی خبره واورې دی، او هغه ځنې د خبره وکړي چې ای کی تاسو او تبصره به زه غواړم چې زه واورم. ما هغه د دې چیرې چون کې جمعیت العلماء اسلام د امارت اسلامي سره د تعلق ته، او چې کله غي د دایښ خلاف
عملیات کول نو دوی ورسره مرسته کړې ده کونړ او باجوړ کې او دا غیره د عمل کې دي شو بل دا دي چې نن داعش چې د خراسان ډلې یو پمپلیټ ایشو کړی دی هغه خپور کړی دی او پای کې ویلي دي چې دا ډلې چې کومې دي چې کوم په انتخاباتو کې برخې اخلي دا به زمونږ په نخه باندې نو تاسو څه وایئ په دې باندې؟
دا چې د رضوار سره ولایت تقوما چې کله په افغانستان کې نه و نو د نیټو په دور کې خو دا قبایل چې څومره دي یوازې جمعیت علما اسلام نه تمامو قبایلو هغو سره هغه ذهني هماهنګي او د هغو سره هغه تعاونه وي. مثال په طور باندې هغه نظري فکر یې وسو چې دا نیټو راغلی ده زموږ عمل ته زموږ عمل باندې حمله کړې ده او حقیقت هم دا چې په هغه وخت کې پوه حمله کړې وه په هغه وخت کې به هغو د امارت اسلامي ملګرتیا کوله او کړې وه خو جمعیت علما اسلام برا عراق پارټۍ کې طرف نه په دې کې هېڅ قسمه نه ملګرتیا کړې وه نه کوي او نه چا ته څه ثبوتونه شته یو خبره شته د جمعیت علما اسلام کارکون جمعیت علما اسلام کې یو کارکون یو فرد دي ځکه چې ټولې پارټۍ په
تاسو مشال دی یو ته وګیئ د اسلام آباد نه چې کوم تازه خبر او بیړنۍ خبر روان دی هغه دا چې د پاکستان تحریک انصاف مشر عمران خان تا د توشخانی په قضیه کې د اسلام آباد یو جج همایون دلاور د درو کالو د بند سزا اورولې ده او د دې ترڅنګ هغه ته د 1,00,000 روپو د جرمانې سزا هم اورول شوې ده. زموږ همکار طاهر خان په دغه موضوع باندې د نږدې نه نظر ساتي. ورو طاهر خان لا طاهر خان داسې خبرونه څنګه چې مخکې تاسو ویل چې عمران خان نیولې شوې ده د زمان پارک په لاهور کې چې داغه کوم د استوګنې ځای وو
هم داسې ده. د عمران خان قانوني وکیلانو دا دې خبرې تایید کړې ده د تصدیق کړې ده چې عمران خان لاهور کې د خپل کور څخه نیولې شوې ده او داسې هم ویل شوې وو چې په لاهور کې کم یو زندان دی جیل دی هغه ته دی کوټ لکپت هغه ته دی د منتقلې په حالت کې وو نو ادیخ په خپل باندې تصدیق کړی چې عمران خان د تغه فیصله چې په اسلام آباد کې کم ضلعي سیشن جج ډسټرکټ سیشن کورټ ته راغې چې کم جج دی همایون دلاور هغه فیصله اعلان کړه لږ شی بوړاندې او عمران خان پکې توشخانه مقدمه کې درې کاله په قید باندې محکوم کو درې کاله سزا یې وته د قید وروله 1,00,000 روپۍ جرمانه او وی ویل کده جرمانه ورنکړه نو شپږ میاشتې بعد نور هم په جیل کې پاتې شي او په دغه فیصله کې عمران خان یو وار بیا د پارلیمان د غړیتوب لپاره نااهل هم اعلان شو. توشخانه کیس کې تیر کال په اکتوبر کې د انتخاباتو کمیشن الیکشن کمیشن عمران خان نااهل ګرځول او بیا یې دا خبره کړې وه چې د عمران خان خلاف دی یعنی فوجداري مقدمه اوچرول شي او بیا په دې عدالت کې مقدمه وه. په دې کې لږ به مختصر دا موایو چې دغه جج خلاف دوی اپیل کړو چې دا مقدمه دی یو بل عدالت ته وړل شي. 13 ورځې اسلام آباد های کورټ دغه درخواست ونه منه او سره له دې چې وړاندې فیصله دغه قابل سماعت والا خو منسوخ شوی وا لیکن دې عدالت ته ویل شو چې دې به دا مقدمه جاری ساتي. نن سهار چې کله مقدمه شروع شوه نو جج 12:30 بجې نه مخکې وخت ورکړو چې د پی ټی آی وکیلان دې راشي او خپل دلایل دې ورکړي خو تر ډیر وخت پورې اغوی نو راغلی نو بیا دغه فیصله اعلان شو. او
طاهر خان چې کوم خبرونه راځي چې تاسو ویل چې د دې تصدیق د عمران خان د وکلا د طرفه شوې ده چې هغه ونیول شو حکومتي یا د لاهور چې کوم نگران حکومت ته د اغوی لخوا د دې څخه تصدیق شوې ده یا پولیسو تصدیق کړی ده چې انیول شوې ده او جیل ته رسول شوې ده؟
نه تر اوسه پورې حکومت په دغه فیصله باندې یا د نیولو پر رپورټونو باندې د حکومت څخه نه خو د مرکزی حکومت څخه نه د پنجاب حکومت څخه نه د لاهور انتظامیه لخوا هیڅ رد عمل نه راغلی او د پی ټی آی وکیلانو چې کوم خبره کړې ده د نیولو هغه حکومت دغه مسترد کړي هم نه ده هغه رد کړي دغه رپورټ هم نه دی. بل خو اوس د پی ټی آی د ترجمان لخوا هم یو بیان راغلی دی رد عمل رؤوف حسن چې مرکزی ترجمان دی د هغه ته دعوه ده چې دا فیصله جج نه ده کړې او د ته پټکو چې د وړاندې نه دغه فیصله موجود وا او صرف فقط اعلان شوه دی او د دا داوا هم دا چې دا یو لوی عدالتي جنگ د دې آغاز مو شو د دې فیصله ته وحشیانه هم ویل دی نو پی ټی آی دغه فیصله رد کړی دا او البته قانوني وکیلان دا خبره کوي مخکې تاسو ته پوسټ کړو چې دوی به د دې خلاف اپیل کوي خو لیکن تر اوسه پورې د وکیلانو یا د پارټۍ لخوا تر راتلونکي ستراتیجي حکمت عملي په اړه باندې سن دی ویل شوی.
ها د دې ترڅنګ د عمران خان وکلا د دې گرفتاری د بیان ورکولو نه علاوه نور کم تفصیل ورکړی دی چې په کوم حالاتو کې یا کم فورسز آیا پولیس هغه نیولی دی؟ د دې نه مخکې عمران خان گرفتاری د اسلام آباد نه چې دا اوس تفصیل دی
نو تر اوسه پورې خو فقط د نیولو خبره شوې ده او بیا چې کوم ویډیوګانې په دې پاکستان کې په ټلویزیوني چینلونو باندې ښودل کیږي نو د پولیس ګاډي ښکاري چې هغه ډېر په تیزۍ سره حرکت کوي او دلته په رسنیو کې دا وشوې ده چې هم دغه د پولیس ګاډي دی دا زمان پارک ته اول پولیس ورغلی وو او عمران خان د هغه ځای نه نیولې دي او په دغه ګاډو کې رسنۍ پاکستانی میډیا دا وایي چې عمران خان جیل ته هغه وړلی شوی دی نو
صحیح. بل طاهر خان د توشخانی دا کیس کده اوریدونکو د پوهاوی د پاره وای چې دا کیس دی څه دا قضیه څه ده؟
عمران خان باندې چې کله دی وزیر اعظم او وروسته بیا چې کله حکومت ختم شو نو هغه وخت په ده باندې بیا د حکومتي ځینې غړو لخوا د مسلم لیگ نون لخوا د ده خلاف رجوع شوی و الیکشن کمیشن ته د انتخاباتو کمیشن ته او په عمران خان باندې دا تور
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی او زمونږ همکار
ول شوی وو چې کوم
جی طاهر خان خپل خبرې له دوام ورکړي. اوریدونکو
توشخانه کیس داسې دی چې حکومتي چې اوس په حکومت کې دی د دې ځینې کسانو مخکې الیکشن کمیشن ته رجوع کړی وه دا دعوی کړی وه چې عمران خان د توشخانه څخه یعنی حکومتي هغه سټور چې کوم کې د بهر نه تحفې راځي هلته کې خودلې کیږي او په یو مشخص قیمت باندې هلته راخیستل کیږي نو د عمران خان باندې تور چې د تحفې اغستې وې بیا یې په خرڅې کړې وې او د خرڅولو چې کوم هغه آمدن وو هغه د انتخاباتو کمیشن ته چې کوم تفصیلات ګوشواره چې ورته وي په هغې کې د دې دا دعوه وه چې هغه یادې شوې نه وي او د قانون تر مخه باید چې څوک د پارلمان غړي وي یا حکومت دغه رنګې عهده ورسره وي نو باید چې هغې خپل دغه تفصیلات ورکړي. نو په ده باندې دا تور و او د دغه تور په بنیاد باندې بیا چې کله الیکشن کمیشن تیر کال اکتوبر کې دې نایه حل کړې عمران خان نو بیا یې دا حکم کړی و چې د ده خلاف دې رسمي یو فوجداری مقدمه اوچلیږي او بیا دا کیس کوم دی بیا ضلعی عدالت ته دا سپارل شوی وو او هم ضلعی عدالت دغه فیصله کړې ده او هغه الیکشن کمیشن چې کله فیصله کوله تیر کال په اکتوبر کې هغې کې فیصله کې دا ویلی شوی وو چې عمران خان باندې دا ثابت شوی دی چې کوم دا پاکستان په آئین کې دوه شپېته او درې شپېته چې کوم هغه ماده ده سیکشن دی دا هغې مطابق چې الیکشن کمیشن دا ویلی وو چې عمران خان امین او صادق نه دی پاتې شوی او هغې دا په فیصله کې دا ویلی چې عمران خان دغه تفصیلات پټ ساتلی وو او غلط بیانی کړی وو دا د الیکشن کمیشن دا ورو بیا کیس ډیر زیات سپریم کورټ هم پکې راتم راغلی وو. نن سهار لکه عمران خان د دغه همایون دلاور په اړه باندې دوی نن عریضه ورکړې وه چې دغه کیس چونکه اسلام آباد های کورټ د عمران خان دغه نو منلې درخواست او دا ویلو چې هم دا عدالت به دا خبره اوري نو دغه د توشخانه مقرره
ډېر مننه طاهر خان. اوریدونکو تاسو مشال لیډیو ته وګورئ د دې فیصلې په قانوني اړخونو باندې به هم تاسو ته پوهاوی درکو تاسو ته به نور معلومات درکو او د های کورټ او سپریم کورټ وکیل طارق افغان دا مهال د ټلیفون د لارې مشال ریډیو ته راغلی دی او د توشخانی دا قضیه دا څومره مهمه ده په دې کې کمی کمی دفې په عمران خان لګول شوې دي او د کوم کوم دفو د لارې عمران خان ته سزا ورکول شوې ده د دې کیس چې څومره ټرایل شو یا د دې کیس چې څومره اوریدنې شوې د هغې قانوني اړخونه څه دي؟ زمونږ ورزو د های کورټ او سپریم کورټ وکیل طارق افغان را سره د ټلیفون د لارې راغلی دی او هغه سره د دې مقدمه په قانوني اړخونو خبرې کوو. طارق افغان ستړي مشي په خیر راغی.
السلام علیکم.
صحیح ډیر ډیر مننه په لند تنگ وخت کې مشال ریډیو تراغي مونږ ډیر ممنون یو مشکور یو. طارق افغان صاحب چې کوم عمران خان ته د اسلام آباد یو ضلعي عدالت د دریو کالو د قید او د یو لک روپو د جرمانې سزا ورولې ده، د دې قانوني اړخ څه دی؟ آیا دا مقدمه به په اعلی عدالتونو کې چیلنج شي او دا سزا به ختم شي کنه؟ تاسو ګڼئ چې اعلی عدالتونو به دا فیصله برقرار وساتي؟
مجید بابر صاحب، تیر کال 2002 اکتوبر په میاشت کې الیکشن کمیشن د آرټیکل 63 سب آرټیکل 1 سب آرټیکل پی لاندې عمران خان ډیسکوالیفای کړی و په توشاخانه کیس کې، چې د توشاخانه کې څومره ګپټونه دته میلاو شوي په بهرو ملکونو کې، د هغې ډیټیل د صحیح نو جمع کړی و، په هغې کې دروغ ویلي و، غلط ډیټیل جمع کړی و. ڈسکوالیفیکیشن نا پس بیا اغی ضلع عدلیه ته یو کمپلینٹ په دمانې جمع کړ، چې چونکه د دروغ ویلی دي، د غلا کړی دا، د خپل هلپ نافرمانی کړی دا، نو د خلاف دی کریمینل کمپلینٹ جمع کوغی، چې د خلاف دی کاروایی وشي او دته د قانون مطابق سزا ورکړی شي. هغه کیس یو ځل لاندې عدالتونو د په حق کې وکړو، خو په های کورټ کې چې بیا د هغې خلاف اپیل وشو، نو های کورټ واپس راولېږه چې نه، په دې باندې تاسو صحیح ٹرائل وکړي. هغه ٹرائل کله به عمران خان غیر حاضر و، کله به د عمران خان وکیل غیر حاضر و، ٹرائل بیا دی اگست ته راورسېد. سهارم چې پات نیمې بجې باندې د عدالت کاروایی شروع شوه، نو بار بار عدالت اعلانونه کول چې د عمران خان وکیل دی حاضر شي یا د عمران خان حاضر شي، خو تر 12 بجو پورې نه عمران خان حاضر شو او نه د عمران خان وکیل حاضر شو. بیا جج صاحب خپل فیصله واوروله، په دغه فیصله کې عمران خان د 3 کالو د پاره د قید سزا واوروله، د 15 کالو د پاره یې هغه ډیسکوالیفای کوچ دی په الیکشن کې ایسا نشي اغسته، دی به د یو پارټۍ سربران نشي جوړې دی، ډیسپریشن سیاسي دغه کې به دی ایسا نشي اغسته، یو لاکھ روپیه دتا جرمانه هم ورکړه. چونکی د پاکستان عدالتي نظام داسې دی چې کله یو عدالت فیصله وکړي، نو په 1.5 ورځو کې دن بیا هغه کس تا چاته چې سزا اورولې شي وي، هغه ته د اپیل حقي چې دی اپیل وکړي مخکې عدالت ته، لکه های کورټ ته اپیل وکړي، او های کورټ بیا په هغې باندې خپله فیصله به ورکوي. که د های کورټ نام څوک مطمئن نه وي د های کورټ د فیصلې نه، نو هغه بیا اپیل وکړي سپریم کورټ ته.
طارق افغان صاحب، دغه قضیه چې کومه روانه وه، تاسو هم له لیکدین سره لیدا ټول تفصیل درته معلوم دی. د عمران خان وکیلان او د عمران خان پلویان دا وایي چې جج همایون دلاور د دوی خلاف او د دغه مقدمه کاروایی د قانوني تقاضو مطابق نه ده شوی. تاسو به حیثیت یو لیګل ایکسپرت یا یو قانوني ماهر په دې اړه څه وایي؟
جی او قتل چې عمران خان ته په 100 کیسونو کې ریلیف ورکړی شوی دی، د په حق کې فیصلې شوي دي، او چې کوم د عمران خان خلاف یو فیصله راغلې ده، نو د هغې خلاف مخالف کې د عمران خان وکیلان او یا د پلان هم دغه خبرې کوي چې دا جج خرڅ شوی دی او په ده باندې دباو د عمران خان په مخالفت کې دا کړی دی. نو دا تقریبا په پاکستان کې اوس یو دستور جوړ شوی دی، یو کلچر جوړ شوی دی چې که د چا خلاف فیصله راځي، نو هغه به بیا په جج باندې ګوتې اوچتوي، هغه به بیا په قانون باندې ګوتې اوچتوي، په طریقه کار باندې به ګوتې اوچتوي. خو زما په خیال د توشاخانه کیس دا انډیپندنټلی د الیکشن کمیشن ډیسکوالیفیکیشن کتا سو ګوري او بیا د هغه کمپلینټ وګوري، بیا د دې اټیټیوډ وګوري چې عدالتونو سره د دې رویه څنګه وه، د عمران خان د وکیلانو، د پلویانو یا پختون د عمران خان، نو د دې نه صفا ظاهره ده چې عدالت خپل فیصله اورولې ده انډیپندنټلی، او د دې سره وزای اختیار او د حق شته چې دی په اپیل کې لاړ شي، بجای د دې چې دی الزامونه لګی، په جج الزام لګی، په حکومت الزام لګی، په الیکشن کمیشن الزام لګی. نو قانوني لار دی اختیار کی اپیل دی وکي، او های کورټ به فیصله وکي، که های کورټ ونکړه نو سپریم کورټ به وکي. ته خو دی خدا غواړي چې د بندیال صاحب سره دا کیس لګېدلی وي، او څنګه چې بندیال صاحب عمران خان په نورو کیسونو کې
تاریخ ورکړی دی، تاریخ
ورکړی وي.
طارق صاحب چې کوم د دې مقدمې یا د نورو د عمران خان خلاف نورې مقدمې دی داغه پاړه باندې عمران خان بذاتی خود او داغه پلویان او داغه وکیلان دا وای چې دغه ټولې مقدمې چې د 200 نه زیات یې غشمیر یادی د سیاسي مقدمې دی او په دې کې دننه ثبوتونه او هغه سیزونه نشته چې د کوم مطابق قانوني تقاضی پوره شي او بیا یادې سزا شي یا دته د نااهله سزا وورول شي. تاسو ګڼئ چې دې وخت عمران خان واقعي د سیاسي مقدمو ښکار دی؟
نو په دې کې به شکه سیاسي مقدمې به همي خدا سه هم نه ده چې سل په سلا په د باندې سیاسي مقدمې جوړ شوې دي. دا موجوده کومه مقدمه چې ده دا خدا هغه نه مخکې جوړه شوې ده کوم د 9 مئی واقعات چې شوې دي دا هغه نه پس بیا په عمران خان باندې کومه پس
دی
کال پخوانی او دا غیر دغه سیاسي د غونه دا ډیره مخ کې دا پدتی مقدمه سره کم اس کم دغه د 9 مئی واقعیات او دا غینه پس د مقدمو هیڅ تعلق نشته. دا صرف او صرف د عمران خان د حکومت د وخت هغه گیفتونه هغه تحفی دي چې په بهر ملک کې د تور کړې شوې دي. د بیا راغله دی او دلته کې په کم قیمت باندې غستې دي غیر پاره خپل یو طریقې کار جوړ کړي دي. بیا هغه پیسې ور کړي هم نه دي. اولی هغه تحفه خرڅ کړې ده او چې تحفه په څومره پیسو خرڅ کړې ده نو دا هغه پیسو نه بیا د توشخانه کومه فیس چې هغه جمع کړې ده. نو په دغه خلاف دا کیس دی نو دا د دغه نوعیت ته سیاسي نوعیت نه دی. الیکشن کمیشن یو آزاد اداره ده او هغه په خپل آزادانه تحقیقاتو باندې د راغخته دي د جوابونه د خپل جمع کړې دي او د بیان حلفي جمع کړې ده. د بیان حلفې په بنیاد باندې د ریپلایز د جوابونو په بنیاد باندې هغه بیا د ډیسکوالیفیکیشن کړی دی او هغه ډیسکوالیفیکیشن په بنیاد باندې نن دغه ډیسټریکټ عدالت دغه فیصله وکړه. نو مطلب دا دی چې د هغه بنیاد نه یو شی صحیح را روانو نو ځکه نن د سزا شو او مخکې د دې سره خو ما دا وویل چې قانوني لار په کار ده چې بجای دی چې په عدالتونو حمله کوي الزامونه لګي قانوني لار دې اختیار کی. کدی قانوني لار اختیار کړنو دغه پسونو سیاسي مقدمه به هم خارجي شي دغه به خپله شي ځکه چې په
تاریخ صاحب
مقدمو کې دومره جان نه
ښه. تاریخ صاحب لند غون سره ته وایي چې آیا دا مقدمه چې په کوم کې اوس دا ویل کیږي چې عمران خان د لاهور د خپل د رهائشګاه یا د کور زمان پارک نه گرفتار شوی دی او کوټلک په جیل ته وړل شوی دی داغه دینه پس به بیا اسلام آباد ته منتقلی, آیا دا مقدمه کې د ضمانت گنجائش ده؟ جی
ضمانت گنجائش خو تقریبا پدې کې وی چې د بخپل ضمانان جمع کی ضمانت نامې به جمع کی مچل کې به جمع کی چې زه د پاکستان نه بهر نه ځم او زه په هره پېښې باندې عدالت پروسیډینګز ته حاضرې غم. نو د عدالت سره د اختیار چې ضمانت تو ورکی پدې کې دا څه خبره نشته.
لکه دا مقدمه قابل ضمانت ته
قابل ضمانت هم ده تر سو پوری چې د آی کورټ کې کلا اپیل کیږي نو پاغه کې وسره یو درخواست جمع کی چې ته د کیس د فیصله کېدو پورې دی په ضمانت باندې پریخو دی شی او دی به عدالت ته حاضریږي په هره پېښه باندې. نو کې دی شي چې عدالت داسې وکړي چې که ضمانت نه ورکړي نو د اپیل به زر ولګي چېرې د اپیل به موږ زر ولګو او دا موږ زر په ډیرو کیسونو کې داسې کیږي نو د پیسې کیس په زر ولګي یو پوره اپیل به واوري. ضمانت گنجائش هم هر کیس کې وی چې
ډیر ډیر مننه صحیح ډیر ډیر مننه اوریدونکو طارق افغان او د های کورټ او سپریم کورټ وکیل دی او عمران خان ته چې کوم د اسلام آباد یو ضلعي عدالت د توشخانی په قضیه کې د دریو کالو د بند او د یو لک روپو د جرمانې سزا ورولې ده د هغې په قانوني اړخونو باندې طارق افغان موږ سره خبرې کولې. یو شمیر مننه. اوس د دې په سیاسي اړخونو باندې به خبرې کوو او یوې وړې د مینه پس تاسو ته راځو اوریدونکو تاسو مشال لیډیو ته وګی د دې په سیاسي اړخونو باندې مونږه خبرې کوو او خبريال او سیډونکو حسن خان د اسلام آباد نه سره د ټلیفون د لارې راغلي دی. یو وړي د مینه پس راځو.
دا مشال ریډیو دا
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ څنګه چې تاسو معلومه ده د پاکستان تحریک انصاف چیرمن عمران خان ته د اسلام آباد یو ضلعي عدالت د دریو کالو د بند سزا او د یو لک روپو د جرمانې سزا اورولې ده. دا د توشخانی په قضیه کې هغه ته اورول شوې ده. د دې په قانوني اړخونو باندې تاسو سره مونږ خبرې وکړې، اوس د دې په سیاسي اړخونو باندې تاسو ته تفصیل درکوو. ورجو اسلام آباد ته زمونږ سیړونکي او خبریال حسن خان را سره راغلی دی. حسن خان، ستړي مشي، تاسو څه ګڼئ چې عمران خان ته دا سزا به په پاکستان کې هغه سیاسي عدم استحکام چې د ډېرو ورځو نه ذکر کیږي هغې کې نور هم اضافه وشي که نه؟ سیاسي تګلارې او سیاسي استحکام به یو څه خړ اخترف ران شي.
ډېر مننه مجید. دا ده چې ګوره، دا ډېره د بدقسمتۍ خبره ته زه په یو اړخ دا وایم چې د پاکستان سیاسي تاریخ چې مونږ وګورو نو دغه شانتې پاپولر لیډرشپ چې ورته مونږ وایو، لکه مشهور او مخوریز لیډرشپ چې کوم دی، هغه وخت په وخت د هغوی سره هم داسې قسمه دغه شوي دي. تاسو پته ده که د ذوالفقار علي بټو صاحب نه راوالو، د هغې نه پس میاں محمد نواز شریف صاحب شو، بے نظیر بټو صاحب شوه، یوسف رضا ګیلانی شو، بیا میاں صاحب چې کوم دی په دې اخره کې څه وشو. نو ما په خیال که اور ال وګورو نو مونږ سره دا د پاکستان سیاسي او جمهوري چې کوم پروسس دی د هغې دپاره دا یو ښه خبره نه ده. بله خبره دا ده خو دې سره که مونږ وګورو سم، نو لکه یو طرف ته زمونږ جوډیشری چې کومه ده، د دې نه مخکې چې کومه جوډیشری وه، خاص کر زمونږ چې کوم عدالت عظمه، عدالت عالیه، نو بدقسمتۍ نه هغوی څه داسې فیصلې هم کړې وې او داسې کارونه کړو چې هغه ښکارېدله چې هغه یا د دباو لاندې یا د ذاتي مفادو دپاره، خاص کر د میاں محمد نواز شریف صاحب خلاف چې کومه فیصله شوې وه، یا چې د یوسف رضا ګیلانی صاحب خلاف کومې فیصلې شوې دي. اوس که دا تاسو وګورئ نو عمران خان خلاف یو څو کیسونه داسې روان وو. یو د بهر نه چې دته کوم فنډنګ شوی وو، هغې ته چې مونږ مشهور فورن فنډنګ کیس وایو، یو هغه هم روان دی په عدالت کې. دا وخت دا د توشخانې دا کیس چې لکه ده، دې کې ټیکنیکل خبره دا ده چې ته کومې تحفې اخیستې دي د توشخانې نه. یو خو هغې دپاره چې ده کوم پیمنټ کړی دی نو هغه لیګل ته دغه شوی نه دی، لکه څنګه چې مونږ وایو هغه د ده په ټیکس ریټرن کې یا ګوشوارو کې چې کوم دی
حسن خان، د مقدمې چې کومه کاروایی شوې ده هغه که یو طرف ته مونږ وګورو په سیاسي حواله سره سیړونکي او چې کوم په دې نظر لرونکي خلک دي، هغې دا وایي چې د عمران خان وکیلانو دا مقدمه بجای چې قانوني حواله سره په دې کې خپله برخه اخیستې وي، هغې په سیاسي حواله سره په دې قضیه کې برخه واخیسته چې له وجې ډېر قانوني اړخونه هغې نه پاتې شو. تاسو ګڼئ چې عمران خان خپلې مقدمې په قانوني لاره نه بلکې په سیاسي لاره باندې پر مخ وړي؟
ګوره، دا هغه دغه لاره اختیار کړې وه. که تاسو خیال و نو پاکستان تحریک انصاف مشرانو ته چې به کله دا پته ولګېدا چې ر دې عدالت کې مونږ دا ډیپینډ کوي نه شو، نو دغه جج باره کې چې کوم دی پروپیګنډا کول، د پولیس باره کې پروپیګنډا کول، د ادارو باره کې پروپیګنډا کول، کله چې به د دوی ته پته وه چې یاره زمونږ سره کوآپریشن نه کیږي یا زمونږ خبره نه منلې کیږي، نو بیا پروپیګنډا کې پاکستان تحریک انصاف کارکنان او قیادت چې کوم دی هغه ډېر زیات تیز و، نو دا پروپیګنډا به وي د جج باره کې. بله خبره تاسو بالکل اگزیکټلی ټیک وکړله چې د څو ورځو نه جج دوی ته وایي چې یاره تاسو راشئ دغه ورکې په دې کې تاسو خپل دلایل ورکه بار بار کیږي. او دا یو کلوي په دې جج سره نه دی، بل جج سره دی، بل جج سره نه دی، بل جج سره. تاسو ته پته و چې 13 ورځ په های کورټ نه هم فیصله رااله، چیف جسټس اسلام آباد های کورټ دا فیصله وکړله، حالانکه هغې د دوی دا مدار مسترد کړله چېرې لکه دا جج چې کوم دی د دنه کیس بدلول پکار دی، بلکې هغوی دا ووي چې دی به اوري، خو هغوی پکې یو بل شی وکړو چېره دی. اوس دا مجیبه فیصله وه چې آلریډي یو کیس چې کوم دی هغه په اخیرنو مراحلو کې دی، د هغې باندې فیصله کېدونکې وه په ورځ دوه کې، او جج هلته کې دا فیصله وکړله چېره لکه تاسو واپس د دې کیس مینټینبلټي چې کومه ده چېره دا قابل سماعت دی او که نه دی، په دې باندې خبرو کنه. ټوټل کنفیوژن زمونږ جوډیشل سیستم چې کوم دی هغې کوم ډېر زیات کنفیوژن دی، د هغې د وجه نه سیاسي دغه چې کوم دی هغې هم ټول کنفیوز کړی دی. نو زه دا ګڼم چې د دې به زما دپاره خو زه ځکه چې زه لیګل ایکسپرټ نه یم، خو زه وایم چې د دې آفټر آل که هر څه دي، که عمران خان ګلټي وو که نو، خو پاکستان کې هغه د یو ډېرې اهمې مشهورې پاپولر پارټۍ چې کوم دی لیډر دی، د هغه کارکنان د هغه سره د عقیدې حده پورې چې کوم دی رشته لري، او کسو خر سے وی خواغوی تا عمران خان چی کم دے بلکل پاک صاف
حسن حسن خان لنگونتا کراتا ہوائی چی آیا پا دے موجودہ حالاتو کی تاکنی عمر آروانی دی نو دا عمران خان دے سیاسی مندرنامینا دا لرکولو یو حسد او کتاسو گنی چی واکی حقا ہم پا دغی مقدمو کی چی کم حقا یو جرم کردے دے داغی دا وجینا حقا تا سزاگانی ورول کی
ګوره یو طرف ته خو دې کې څه شک نشته دی چې عمران خان دا جرمونه کړی. د نېشنل کرایم ایجنسۍ نه چې کومې پیسې راغلي القادر ټرسٹ والا هغه بل کیس دی هغه هم کلیئر دی. توشخانه دا خو اوپن اینڈ شٹ دی، په دې کې خو څه خبره نشته دی. دا خو چې کوم دغه کیس مخامخ دی ځکه چې د مخکې تحفې واغستې د هغې خرڅې کړې د هغې نه پسې تحفه اغستل جرم نه دی. دا یو خبره زه ستاسو اورېدونکو ته ووایم، د توشخانې نه تحفه اغستل د هر سړي اغستې شي او بیا خاص کر چې چاته میلو شي هغه له په خاص پرسنټیج باندې چې کوم دی بیا هغه کم قیمت لگی هغه دغه کې وته. خدا د چې تک مې پیسې سرکار له ورکې نو تاته پته ده چې مونږ هر کال لکه زه به اوس مونږ هر کال ټیکس ریټرن ورکو. ګوشواري چیره زما دا انکم دی، دا زما پراپرټي ده، دونه ما ټیکس ورکړې دی. اب ته هر سړی چې کله ته خاص کر سیاسي دغه ته راځي یا سرکاري
حکومت
دا به ته ورکې. اوس د ده چې کوم ګوشواري کړې دي مجید جان اخې کې ده دا نه دي شو کړي چېره دا 3 کروڑ روپۍ چې کمی دي دا چې ما د تحفو سلسله کې ورکړلې دا زما سره کم ځای وي. نو دا یو جرم دی او دا په دنیا کې هر ځای امریکا کې هم جرم دی، په یوروپ کې هم جرم دی، په جاپان کې هم دا په ځای کې دا جرم دی چې تا دا پیسې. نو دا
ډېره مننه حسن خان ورا سره اوریدونکو د دې خبرونه رسته شي بي دي. ډېره مننه حسن خان را سره د عمران خان ته د سزا اوریدونه پس په سیاسي اړخونو باندې خبرې کولې. اوریدونکو د عمران خان د عمران خان د ګوند پلویان آیا د عمران خان پر گرفتاری باندې سره د عمل اغوی خودلې دی کنه؟ زموږ همکار عظمت علی شار سره په خبرو نه ټلیفون د لارې راغلی دی. عظمت ستړی مشو کدارته وای په خاص توګه په پیښور او په نورو د خیبر پښتونخوا په سیمو کې د پاکستان تحریک انصاف پلویان به مخکې هم ډیر په ګڼ تعداد سره راوته احتجاجونو لا چې کله به داسې خبره وشوه نن څه حال دی؟
ډېره مننه. نن حال چې کوم دی د نورو ورځو په نسبت یا د نورو گرفتاریانو چې کوم دی هغه بدل دی ځکه چې لږه شی بړوان دی. تقریبا ستاسو د کال نه 5 منټه یا 6 منټه مخکې زما د پاکستان تحریک انصاف چې کوم لیډران دي په د خیبر پښتونخوا او کم کارکونان دي او بیا په کارکونانو کې هم داسې کسان وی چې کوم د لیډرانو د کارکونانو ترمنځ یو لیزان والی نو هغه ټول سره ما خبر شو او د ټول یو د خبرو لیډرانو چې یا چې کوم مشران دي د پاکستان تحریک انصاف هغه وی چې د پارټي میټینګ براغواړو له هغه رستو بیا په دغه کې خبره کیږي او له هغه رستو بیا لای عمل چې کوم دغه تحقیق چې یا احتجاج کوو او کم قسم احتجاج وکړو په کوم ځای کې به احتجاج کوو یا په خارونو کې وکړو یا په یو ځای کې کوو یا به مونږه سلای عمل
وکړو. پسندستی توګه چې څنګه به مخکې یو خبر په ټولنی د میډیا خپور شو یک دم به په زرګونو په سوونو خلک راوته هغه ماحول اوس نه دی؟
نه بالکل هغه ماحول بالکل نه دی. د هغې دوه وجه دي. یو وجه دا چې کوم پلاویان دي د هغوی سره چې زما خبره شو نو هغوی وایي چې یاره د لیډرانو لخوا مونږ ته هیڅ قسمه داسې څه نه دي ویلي شوي. د هغې وجه هم دا ده چې زیاتر د پاکستان تحریک انصاف چې کوم لیډران یا خو پارټي پرېښي ده او یا چې کوم د پارټۍ سره دي نو هغه پټ دي. زیاتر چې کوم مشران دي هغه پټ دي نو هغوی په خپله پټ دي نو هغوی احتجاج ته نشي راتلی. نو پلاویان هم وایي چې هغوی ته لاس نه شه د لیډرانو لخوا یا د مشرانو لخوا ورته نه دا ویلي شوي دي چې احتجاج کوو که احتجاج کوي هم نو په هغې کې به لیډران نه وي. نو بیا به هغه شان چې کوم د 9 مئی واقعات شوي یا د 9 مئی چې کومې پیښې شوي نو اسې نه چې دغه شان ته کیسه بیا وشي. د هغې د وجه هم دې پیرې چې کوم دی نو د احتجاج نړوان دي دوی بلای عمل ته کوي چې یاره سبق ول غواړي.
صحیح. ډېره مننه اوریدونکو. تاسو مشال ریډیو ته غوږی او د مشال ریډیو په دې ځانګړې ګړۍ کې مو درته د عمران خان د گرفتارۍ نه پس چې کوم عوامل دي په هغې خبرې کولې. د خپلو قانوني او سیاسي څېړونکو لکه طارق افغان اډوکیټ چې د های کورټ او د سپریم کورټ وکیل دی او حسن خان خبریال دی سیاسي څېړونکی دی هغه سره مو خبرو کې عظمت علی شاه زموږ همکار او طاهر خان. اوریدونکو بلې ګړۍ ته راځو او تر هغې پورې ما مجید بابر او اسحاق امینی ته اجازه راکړئ.
ماتا مسافر شم جھولے بل تڑم مسافر شنان لو زبے ٹولے نخے وہ تو چم مسافر لے درج گل شم گل من شے زسل بونی ملے او مختم مغورا کافر شوی مسافر جانا خدا اس پر لے آواں جشن دے جانا پٹکے پسر کا لپٹا پسر آواں